مې چاوب ول ما باز ول چې نا کړي دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ راوړې دی وګړې منځ ول کې نه دی خو خلک نه کې دی وايي باران يم دغه شونه ټول مازار باندې ټول خلک لکه در څه در شو کوټو ته نه واه کو کوټه کې د سپان دي پاندو نه غواړم ډېر څه شو ډېر په کمانډ باندې خلک له چاوب دی نه
حکومتي چارواکي به وايي د یادو بریدونو راپور او معلوماتي مرکزی حکومت ته سپارلي او همدا راځي د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په هری باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې د سیمه خالدار نه دیخوا دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې د ضرورت په اساس باندې نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته موږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو نو ته په کتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسېدلې وه. دغه یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان. سږکال د جون په 16 په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ. خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړوي. د فرخویانس ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانس کې په اوړي کې 24 ساعته لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د 3 مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 10 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودی شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر سږ کال سړه وه. جون یوازینۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سږ کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وې. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګیږي. د جولای په 15 په 1383 سیمو کې د اورونو د لګیدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالی لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډېرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ځې خپل هم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خشر خان قصد د مون درد دلې ولسته دې دې پورا چې دې دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی. نه
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل له جیبه دې تلیفون راهیست قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له هیرو به څه بدوړمه یا بلک شک وکومه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې دوی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي کچېرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل ووایه او کنه وایي نو سوز دی بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والد موږ سره غوړو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وهڅول شي.
وړي کې نسل مونږ تعلیم ته دعوت کو دوه تا کسر مونږ ته د سپیکرې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرها او خلک وري زنانا اوسټین ګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه پیغام دی چې د سندرغاړی نه داسې غزل
یو بل تن سیمه‌ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثره د سواد دي د اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواد شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپله پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره یې منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع د هغې ته د ستونزې رسو کړي، همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید ثبت شي، وسار څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغوی داسې څه وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره فشار واچوي چې موږ د دې لپاره قانوني اجراءات وکړو. تاسو مشکل هم حل
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دود و، او له تېرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، تبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکی له دې سره سره چې د افغانستان د یو وتلي سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول د رامنځته کېدو نوښتګر او له لومړنیو لیکوالو څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تېره کړې ده او د هغه مهال په ګڼو خپرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مختراکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړو؟
لوی اړتیا دا و چې ما د سفنګرل لکه د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلې، یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي لیکوال په حیث نه پیژند. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نسپړو. معمولا موږ یو موقف، یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبی اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی خګونو پاړه خبرې کیدای ممکن لذینو ننګونو مشکلات سره یو څو مخ کیدای زکه چې لغه ورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سوچي انتر و سواله جګړه و نو کنه کتا کدی چا ویلای نو بل خامه خاو په یو بلوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
ناورین
او کشمکش او دغه سی حالت لمخي چازر نه دی کړی چې
تاسو د سینې چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخات ترکی په اثارو کتنه وکړه و مس پړل څېړنه مو کاغه ټول ولوستل، آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
د پکیو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونه چې چاپ شوي دي د هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلي کله د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار لږ مخ کې کړی دی سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول، زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه سو، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری.
او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډ کیسې مو ولوستې، په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دیوی داسی کورنۍ اوسیدونکو د دیوی داسی کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و، په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ.
آیا د په لیک کې دغه موقف څرګندېږي کنه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکار شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي هماغه بې عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو. په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، آیا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی؟ کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سې ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلۍ هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه وا. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ورل کړه. دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد اول میډ ویلې ده، او څه پوری چلیږي خلک خوښه ده. اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس
گڑا دا نو گڑا چا موسیقی کرا وسر دا خو بس پوش رقص دا
کدار ته وای چی سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستا تاسو سوګو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي دا راوته ما
خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ وو
نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګراره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کړ خو سره الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بده زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زو لرمه
دا شاګردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شاعری بعضی ترجمه ورته خیر ما خپل شکر مونږ ده ارمونی ورته زو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज ځنی ځکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودلې شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نه زده کولې شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وګغوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا اخبار میں دے کتو کی دلونا سہارے وڈلے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتیش سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک مې لڅنګ منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه. بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل بلې، ستونی مې خوږیږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی؟ بصیر نومیږي، بد ستونی لري، نارې یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څیخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو، او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و، او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود، او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه، او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و. خو په خواشنی سره چې له هغه څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې
د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې دمخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدي د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما، مخو سری سو ککڑ پی ایرو پی خاورو خڑ. بایزید پی شکر خوسو، بایزید پی شکر خوسو، دخپل مخ پا پاکی دوسو، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، لیرو بچه بدوڑما یا بلک شکوکاوما، لیرو بچه بدوڑما یا بلک شکوکاوما، هو پوهانو زانی ری کر، هو پوهانو زانی ری کر، للوینی یه زان پری کر، چوک چی زان تا گوری تل، چوک چی زان تا گوری تل، خدای تا نسی کره کتل، لوی تل پا گفتار ندا، لوی تل پا گفتار ندا، لوی خبره پا کار ندا، توازو با دی سر لوڑکا، توازو با دی سر لوڑکا، تکبر با دی تل سوڑکا، تکبر با دی تل سوڑکا.
چاپانه یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی، او د خوشی داسې بانډار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکو اوس دغه آله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی ده د پخوا سره د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پېژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافر په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دے، مالدارو ته مې خواس دے او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. رازی رازی چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو، رازی چې په جڑا په انگولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، رازی رازی چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے ربا ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبا دا ګیر کړی نړې در بخې، وبا دا ګیر کړی نړې در بخې، لاړ د ژوندون پورا بیړې کړی نړۍ در بخیر